دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیمې بجې په دې خپرونه کې زه پامیر ساحل او ظفر خان درته یو ځل بیا هرکلی وایو. په خپرونه کې د سیمې پر حالاتو د بیلابیلو تفصیلي رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه هارون باچا هنري ګړۍ په تکراري توګه در خپرو، خو تر هر څه مخکې د سیمې او نړۍ خبرونه ویان ظفر خان.
د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر په طالبانو د اوربند غږ کړی. فعالانو له وزیر اعظم عمران خان غوښتي چې پیغمبر ته د سپکاوي په تور نیول شوي استاد د مرګ سزا ختمه کړي. خو امریکایي پوځ وایي د جنوري 8 په برید کې د اغېزمنو شویو یوولسو سرتېرو درملنه کوي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر وایي طالبان دې د تاوتریخوالي کمولو په ځای اوربند وکړي. دا خبره عبدالسلام رحیمی تیر مازیګر تر هغې وروسته په کابل کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې کړی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په یو ویډیو بیان کې وویل چې طالبانو له امریکا سره د موافقې کولو په موخه د تاوتریخوالي کمولو ته غاړه ایښې. قریشي دا یو ښه پرمختګ وباله.
طالبان نے آمادگی کا اظہار کر دیا ہے.
دی وای طالبان د تاوتریخوالی د کمولو غوښتنی منلو ته چمتو شوی دی. زما پاند لدی سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې لوري ته ګام اخیستل شوی.
خود افغانستان د سولې چارو وزیر وای د تاوتریخوالی کمولو اندازه مشخصه نوی نو ځکه د طالبان اوربند وکړي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر په دې موضوع رسمن څه نه دی ویلي، خو ایسوسییټډ پریس او د فرانسې خبری اجنسونو پرون ویل طالبانو د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد ته لوو تر لسو لسورزنی اوربند وړاندیز کړی. خلیلزاد لا په دې موضوع څه نه دی ویلي. خو د طالبانو سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیگا پر ټویټر لیکلی چې طالب استازو د خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره د سولې پر موافقه خبرې کړې دي چې څو ورځې به دوام ولري. د نور تفصیل نه دی ورکړی. لسګونه زره فعالانو له وزیر اعظم عمران خان غوښتي چې پیغمبر ته د سپکاوي په تور نیول شوي استاد د مرګ سزا ختمه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر په 28 د پاکستان یو عدالت د پنجاب د یو پوهنتون استاد جنید حفیظ ته د مرګ د مذهب د سپکاوي په تور د مرګ سزا واوروله. غوښتنلیک درې اونۍ وړاندې یوې امریکایي فعالې او څېړنکارې هیلن هاپ پر انټرنیټ پیل کړی و چې تر اوسه د نړۍ په بیلابیلو برخو کې 10,000 خلکو لاسلیک کړی دی. هیلن هاپ بیګام شال رډیو ته ویل د غوښتنلیک موخه یې دا ده چې په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي قانون په اړه خلکو کې بیداری پیدا کړي. جنید حفیظ د بهاودین زکریا پوهنتون استاد، هغه له 2013 کال راهسې د یوې مذهبي ډلې لخوا مذهب ته د سپکاوي تر تور وروسته په زندان کې دی. په سواد کې د یوې ودانۍ غورځېدو له امله څلور کسان وژل شوي. پولیس وایي پیښه بیګا په منګوره کې شوې چې پکې د عنایت الله په نامه د یو تن د کور دویم پوړ ودانۍ ورغورځېدلې. په پیښه کې عنایت الله د هغه میرمن او خور او یو زوی وژل شوي دي. د کور دوه نور غړي په پیښه کې ژوبل شوي چې د درملنې لپاره د سیدو هسپتال ته وروړل شوي دي. خبرونه له مشال رډیو نوري. د هغو 15 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو چې وګړي یې تیره هفته په اوکراینی الوتکه کې وژل شوي پر تهران یې غږ کړی چې د پیښې په اړه سمې خپلواکه او شفافه پلټنې وکړي. په لندن کې تر پرونۍ غونډې وروسته د افغانستان، برتانیې، کنیډا، سویډن او اوکراین استازو په ګډه اعلامیه کې پر تهران ټینګار وکړ چې د الوتکې د غورځېدو په اړه پوره ځواب ورکړي. د کنیډا د بهرنیو چارو وزیر فرانسوا فیلیپ شمپین ویل ایران دې شفافې پلټنې وکړي.
ایران باید د پی اس 252 الوتنې د نسکورولو د بشپړ مسولیت اخیستلو ډاډ ورکړي. د تاوان په ګډون د قربانیانو د کورنیو پر وړاندې خپل مکلفیتونه ترسره کړي. د پیښې له عملانو سره د خپلواک حساب کتاب او جنایي څیړنو ضمانت ورکړي.
ایران په لومړی سر کې د الوتکې لوښتو انکار کړی، خو وروسته یو منله چې ځواکونو یې د جنوري په اتمه په غیر ارادي توګه الوتکه په توغندي وشتلې. په الوتکه کې ناست ټول 1,000 کسان وژل شوي. امریکایي پوځ وایي د جنوري په اتمه یې په عراق کې پر پوځي اډو د ایران د توغندیو د بریدونو وروسته یوولس سرتېرو د ټکان خوړلنې درملنه کړې. تر دې مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي وو چې په دغو بریدونو کې هیڅ امریکایي ته زیان نه دی اوښتی. د مرکزي کمان ویاند کیپټن بیل اوربن پرون په یو بیان کې وویل چې په الاسد هوایي اډه د ایران په برید کې هیڅ پوځي نه دی وجل شوی، خو د چاودنې له کبله د ټکان خوړنې د علاماتو وروستو ځینې سرتیري تر درملنې لاندې دي. ایران وروستو له هغې په عراق کې په امریکایي اډو توغندي ویشتلي وو چې د جنوري پر دریمه د ایرانی پوځ مهم کمانډر قاسم سلیمانی په عراق کې په امریکایي ډرون برید کې وجل شو. د امریکا مشر قاضی جون رابرټس د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مؤاخذې مقدمې لپاره له سنیټرانو سوګند واخیست. پرون د مقدمې د مشر په توګه د ډیموکرات او ریپبلیکن دوه سنیټرانو قاضی سنیټ ته وروست. له دې وروسته رابرټس له هغو سنیټرانو سوګند واخیست چې په جرګه کې د دې لپاره شامل دي چې د امریکا 540م ولسمشر په دوو تورونو سزایي او یا دفتره لری کولو یا نه لری کولو په اړه یوه پریکړه وکړي. په ټرمپ د خپلې څوکۍ ناسم استعمال او د کانګرس په چارو کې د خنډ جوړولو تورونه دي. نوموړي دا تورونه رد کړي. ټرمپ ته ویل شوی چې د سنیټ په موقتی عدالتي کوټه کې حاضر شي، خو اټکل کیږي چې د هغه دوه وکیلان به د هغه پر ځای ورشي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرانو چارو وزیر مایک پامپیو روانه اونۍ د لیبیا په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني ته لاړ شي. د امریکا د بهرانو چارو وزارت پرون ویل چې پامپیو سبا برلین ته روانېږي او د اتوار په ورځ به د ملګرو ملتونو لخوا د لیبیا په اړه په غونډه کې ګډون وکړي. دا تر هغې وروسته ده چې طرابلس کې د نړیوالو لخوا د رسمن پیژندل شوي حکومت مشر فایز السراج په کانفرنس کې د ګډون ژمنه وکړه. د حکومت مخالف ځواکمن پوځي قمندان خلیفه هفتر هم پرون په اصولو کې موافقه وکړه چې پکې به ګډون کوي. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په پلازمینه ترابلس د جنرال هفتر د ځواکونو د حملو تر پیلېدو نه میاشتې وروسته نړیوالو ځواکمنو هیوادونو په لیبیا کې د یو دوامدار اوربند ټینګولو هڅې چټکې کړې دي. د خبرونو پای.
افغان حکومت وایي طالبان دې د تاوتریخوالي کمولو پر ځای اوربند وکړي. لسګونه زره فعالانو د انټرنیټي غوښتنلیک له لارې له پاکستاني حکومته د پوهنتون د استاد جنید حفیظ د مرګ سزا ختمولو غوښتنه کړې. د افغانستان په ګډون د 15 هیوادونو حکومتونو له ایران غوښتي چې د اوکراینی الوتکې ویشتلو پوره مسؤلیت واخلي.
Full responsibility for the downing of flight PS752.
خیبر پختونخوا چاپیریال پوهان وایي د صوبې ګڼ نایاب ځناور او مارغان د معدومیت له خطر سره مخامخ دي. په هارون باچا هنري ګړې کې د مشال راډیو د لسمې کلیزې په مناسبت د سندرغاړو خبرې او سندرې اوري. له مشال راډیو سره وسه. لومړی موضوع تور د افغانستان د سولې چارو وزیر وایي طالبان دې د تاوتریخوالي کمولو پر ځای اوربند وکړي. عبدالسلام رحیمی دا خبره تیر مازیګر تر هغې وروسته کړې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل طالبان غواړي چې له امریکا سره د موافقې لپاره په افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر پرون د سولې لپاره له ځانګړي امریکایي استازي زلمی خلیلزاد سره د خبرو کولو ذکر کړی، خو د اوربند په اړه یې رسمن څه نه دي ویلي. نړیوال اژانسونه د طالبانو د سرچینو په حواله وایي چې هغوی د لنډمهاله اوربند په اړه یوه دوسیه په قطر کې خلیلزاد ته ورکړې. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر ویلي چې طالبان دې د تاوتریخوالي کمولو پر ځای اوربند وکړي. عبدالسلام رحیمی پرون په کابل کې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې وی غونډې ته وویل د تاوتریخوالي د کمولو اندازه معلومه او مشخصه نه وي، نو ځکه ورته د منلو وړ نه دی. رحیمی دا سرګندونې تر هغې څو ساعته وروسته وکړې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل طالبانو له امریکا سره د موافقې لپاره په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو ته رضایت ښوولی دی. قریشي د جنوري پر 14 په یو ویډیوي پیغام کې دا د سولې موافقې پر لوري یو ګام بللی دی. دا وایي یو ښه پرمختګ شوی دی. طالبان د تاوتریخوالي د کمولو غوښتنې منلو ته چمتو شوي دي. زما په اند له دې سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې لوري ته ګام اخیستل شوی. پاکستان په دې لړ کې خپل مسؤلیت تر ډېره سرته رسولی دی. قریشی تر دې زیات معلومات ندی ورکړي. په یوه وخت کې اسوسییټډ پریس او د فرانسې خبری ایجنس پرون د امریکا او طالبانو له مذاکراتو د باخبره سرچینو په حواله لیکلی چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلزاد ته د لړمحاله اوربند وړاندیز کړی دی. دواړه ایجنسونه وایي طالبانو د جنوري پر 15مه ناوخته خلزاد ته یوه دوسیه ورکړې چې پکې له و څخه تر لسو ورځو پورې د اوربند کولو وړاندیز کړی دی. خلزاد او په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر لا رسمن په دې اړه څه ندي ویلي، خو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د جنوري 14مې پر ماخوستن پر ټویټر په بیان کې ویلي چې طالب استازو د خلزاد په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره لیدلي او د موافقې په اړه ورسره خبرې کړې دي چې په وینا یې څو ورځې به دوام وکړي. نوموړي په دې اړه نور معلومات ندي ورکړي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2019 زیږیز کال د ډسمبر پر اتمه تر هغې درې ورځې وروسته له طالبانو سره خبرې لغوه کړې چې یادې وسلوالې ډلې په کابل کې پر بهرنیو سرتیرو د حملې ذمواري ومنله. په هغه برید کې د یو امریکایي او یو رومانیایي سرتیري په ګډون لس افغان ملکي وګړي وژل شوي ول. تر دې دوه میاشتې وروسته ټرمپ په نومبر کې د افغانستان ناڅاپي سفر پر مهال امریکایي سرتیرو ته په وینا کې وویل چې طالبان موافقې ته لیواله دي او واشنگټن ورسره خبرې کوي. د 2013 زیږیز کال له اکتوبر راهیسې چې خلیلزاد په قطر کې له طالب استازو سره خبرې پیل کړي، نوموړي پاکستان، افغانستان، روسیې او اروپایي هیوادونو ته یو شمېر سفرونه کړي دي. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو کولو انکار کړی دی او وایي کله چې له امریکا سره یوې هوکړې ته ورسي نو بین الافغاني خبرې به پیل کړي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000، 13,500، اول زرا ته سواتیا کلو هرتز.
په نړیوال کچ فعالانو او پوهانو د پاکستانی پوهنتون د استاد د خوشی کولو په موخه پر انټرنیټ یو غوښتنلیک خپور کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې یو عدالت د ډسمبر پر 28مه د ملتان د بهاءالدین زکریا پوهنتون استاد جنید حفیظ ته د مذهب سپکاوي په تور د مرګ سزا واوروله. د درخواست څېړونکي هیلن هفت خپور کړی دی او پکې له اسلام آباد غوښتي چې د حفیظ سزا دې لغوه کړي. دا غوښتنلیک تر 80,000 زیاتو کسانو لاسلیک کړی. د قانوني چارو پوهان وایي په پاکستان کې د مذهب سپکاوي د مجازاتو قانون سم نه استعمالیږي. شاهین بونیره رپورټ لري.
په نړیواله کچه لږ تر لږه 80,000 کسانو چې ډېرې د بشري حقوقو دفاع کوونکي او د جنید حفیظ د زده کړو ملګري دي، په انټرنیټ د یو پیټیشن یا عریضې لارې د پاکستان په حکومت د هغه د خوشی کولو غږ کړی دی. بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې پیټیشن پیلوونکي او څېړنکار هیلن هفت ویل بنیادی مخه په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي د قوانینو د ناسم استعمال په اړه بیداری پیدا کول دي. هیلن هفت وایي دا پیټیشن یا عریضه له تیرو څو اونیو راهیسې خپره کړل شوې ده. د دې یو مرکزي موخه په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي د قوانینو په اړه بیداری ډېرول دي. خلکو ورباندې ډېر ښه عکس العمل ښودلی دی او ډېر ډاډې ورکړی دی. زما په خیال به بل ګام دا هڅه کول وي چې نه یوازې د سفارتي لارو د پاکستان په حکومت فشار واچول شي، بلکې په عدلیه هم، دې لپاره چې اعلی عدالتونو ته دومره مرسته ترلاسه شي چې د جنید حفیظ د مرګ سزا بیرته واخیستل شي. د حقونو دفاع کوونکي وایي چې په پاکستان کې اکثر دغه قوانین د مخالفینو د ځپلو یا خاموشه کولو لپاره کارولی شي. په دغه اړه د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن یو غړی او د های کورټ پخوانی جسټس شیرمحمد خان وایي چې د مردان د عبدالولي خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان وجنه او د آسیا بیبي مقدمه د دې ښکارا مثالونه دي.
دا بلاسفیمی قانون چې دی نو دا خو ډېر زیات ناجایز استعمال لري کیږي. آسیا بیبي کیس چې دی نو هغه تاسو د مخه چې پاره کې یعنی د زنانو سره د جګړې په نتیجه کې مطلب چې هغه باندې تور لګولې شي چې دوی مطلب چې بلاسفیمی کړل او هغه لاهور عدالت چې دی نو هغه سزا کړه او بیا سپریم کورٹ چې دی نو هغه پریښوده. دینا هر سړی یریږي, عدالتونه ته یریږي, افسران ته یریږي, مطلب په دې غب نه چې بھائی دا تور په ما ونه لګي. زمونږ ملک کې دا ډېره زیاته بدنصیبي ده چې دا قانون چې دی ناجایز دا هغه استعمال کیږي.
د یادونه وړ ده چې جنید حفیظ په پنجاب کې د بهاءالدین زکریا یونیورسټي استادو چې په کال 2013 کې ور باندې د یوې مذهبي ډلې د غړیو لخوا د مذهب د سپکاوي تورونه پورې کړل شو. حفیظ دغه تورونه رد کړي دي. نوموړی له تیرو اوو کلونو راهیسې په بند کې ساتل شوی او د دسمبر په 28 ورته یو عدالت د پانسۍ سزا ورولې ده.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده,
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
په واډو نه ملاو شوی دی او دلته چوله کارته نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تړکو
پر هر څه سربیره هله ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ اور پای کیم زما پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے ل پیغام سر راگلی
دا ہنر لار تشدد نل ری لار
پر دغو او ورتا موضوعاتو اونی زخ پرونا ہارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت دمازی گر پر سلورو پجوندے بڑا او ہر یک شمبا یا اتوار دا مصبخین پر دونی مو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو.
هارون باچا هنری گړی خبرونه درته د لسنیو بجو تر لندو خبرونو ورسته په تکراری توګه در خبرو. د افغانستان په ګډون هاغو هیوادونو چې وګړي په ایران کې د اوکرایني الوتکې په پیښه کې وژل شوی د شفافو پلټنو غوښتنه کړې. د کاناډا، برتانیې، سویډن او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو او د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر پرون په لندن کې پر دې موضوع بحث وکړ. تر غونډې وروسته د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر خبریالان ته ویل تهران باید د وژل شویو کورنیو ته تاوان ورکړي. ایران وایي فوج یې په غلطۍ د جنوري پر 8 کیف ته تلونکې الوتکه ویشتلې. د احمد تکل رپورټ.
د برتانیا، کاناډا، سویډن او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو او د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس زمان د پنځشنبه په ورځ په لندن کې په خپله غونډه کې په دې اړه بحث وکړ چې په ایران کې د نسکورې شوې اوکراینۍ الوتکې د قربانیانو کورنیو ته باید څه ځواب ورکړل شي. د همغږۍ نړیواله ډله چې همدا 15 هیوادونه پکې شامل دي د اوکراینۍ الوتکې له غورځېدو وروسته جوړه شوه. د غونډې په پای کې د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر فرانسوا فلیپ شامپین وویل د همغږۍ نړیوالې ډلې له ایران سره د تماس چوکاټ چې پر 15 مهمو مواردو متمرکز دی برابر کړی. شامپین له دې مواردو څخه پر دوو داسې رڼا واچوله. ایران باید د پی ایس 252 الوتنې د نسکورولو د بشپړ مسولیت اخیستلو ډاډ ورکړي. د تاوان په ګډون د قربانیانو د کورنیو پر وړاندې خپل مکلفیتونه ترسره کړي. د پیښې له عملانو سره د خپلواک حساب کتاب او جنایي څیړنو ضمانت ورکړي. داسې څیړنې چې په پایله کې بې پرې او شفاف قضایي اقدامات وشي. لنړیوالو معیارونو سره سم په مناسب او شفاف ډول د پیښې د قربانیانو د پیژندنې د پروسې یقیني کول او د نړیوالو شفافو او دقیقو تحقیقاتو پر مخ بیول د دې چوکاټ نور موارد دي. د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت بوئنګ الوتکه د جنوري په 8 نیټه د تهران د امام خمینی له هوایي ډګر څخه تر الوتو سم دستی وروسته راوغورځېده. د الوتکې 168 سپرلۍ درلودې چې 2 تنه یې د ایران، 50 د کاناډا، 11 د اوکراین او 10 د افغانستان وګړي وو. محمد کاظم سعادت چې اصلا د دایکندي ولایت اوسیدونکی دی او اوس په جرمني کې اوسي په دې پیښه کې خپل ورور زین العابدین چې په سویډن کې میشت دی له لاسه ورکړی. سعادت له تهران څخه وویل چې شفافې څیړنې به د پیښې د قربانیانو د کورنیو پر زخمونو پټۍ کیږدي. موږ په دې اړه چې دا پیښه ولې او څنګه شوې ده بشپړ شفافیت غواړو. موږ د قربانیانو لپاره عادلانه پروسه او سم ځواب غواړو څو د دوی د دردونو تسله وشي. دا پیښه ډیره دردونکې ده. ایران د اوکراینی الوتکې له غورځېدو درې ورځې وروسته اعلان وکړ چې دا الوتکه سهوان د انساني خطا له مخې د سپاهي پاسداران ځواک لخوا په نښه شوې ده. په داسې حال کې چې مخکې دا احتمال رد کړی و. په هغو ویډیویي تصاویرو کې چې د سې شنبې په ورځ پر ټولنیزو شبکو خپره شوه لیدل کېږي چې له یوې دقیقې څخه په لږ وخت کې دوه توغندي پر اوکراینۍ الوتکه لګېږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې تایید کړې ده چې دا ویډیو اصلي ده. د ورځپاڼې ویلي چې دا توغندي د ایران له یوې پوځي اډې له 14 کیلومتره لرې واټن څخه پر الوتکه توغول شوي و. د ایران ولسمشر حسن روحاني د سې شنبې په ورځ وویل هغوی چې د دې مسافر وړونکې الوتکې په ویشتلو کې لاس لري باید له خلکو بخښنه وغواړي. روحاني مخکې د دې پیښې په اړه د څېړنو لپاره د یوې ځانګړې محکمې د جوړېدو غوښتنه هم کړې وه.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
له هغه وخت راهیسی چې روانه میاشت پاکستان اپوزیشن مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي په پارلمان کې د پوځي قانون په ترمیم کې له واکمن تحریک انصاف سره یووالی خولې پر ټولنیزو رسنیو دا خبره زیاته کیږي چې اپوزیشن ګوندونو د جمهوریت پر ځای بوټ یعنی پوځ ته لومړیتوب ورکړی. په همدې تړاو د نهې پر ورځ د پاکستان په یو ټلویزیوني خپرونه کې حکومتي وزیر فیصل واوډا پر میز بوټ کېښود او ویل چې مسلم لیگ نون دا بوټ خکول کړی او عزت یې ورکړی. دا چې د نوموړي د څرګندونو په اړه بیلابیل ګوندونه څه نظر لري ځواب یې اسرار العالم مومند راکوي.
د پاکستان پیپلز ګوند یو سینیټر بهرمن تنګي وایي فیصل واوډا د یو شخصي ټي وی د روانو چارو پروګرام ته په بوټ راوړلو سره د جمهوریت او پوز دواړو بدنامي کړي. نوموړي پرون مشال ډوته ویل د پوځي مشر د کاري مودې غزولو په اړه د بل ملاتړ یې ګون زکه وکړل چې د په خبره دا بل وزیر اعظم ته اختیار ورکوي چې د پوځ د مشر کاري موده وغزوي. نو د په خبره له دې کار سره ولسی حکمرانی یا جمهوریت پیاوړی شوی.
پټاک شو کې د څه میسج ورکو؟ آیا پوره دنیا ته دا میسج ورکو چې دا پاکستان کې پولیټیکل ډیسیژن میکینګ چې دی نو دا آرمی دا پکار د چې په دې باندې اکشن واغشتي شي او ټول دنیا ته دا میسج دا ورکو پاکستان ته دا میسج ورکو چې دلته کلم پولیټیکل فیصله کیږي نو هغه کې آرمی انوالو ده.
بل خو د مسلم لیگ نون یو مخکښ او د کمی اسمبلی غړی شیخ روحیل اصغر وای د پوز د کاري مودې غزولو بل حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف اسمبلی ته راوړی وو. نو د په خبره د دې مطلب یادا شو چې د فیصل واوډا پارټۍ د پوز ډیره چپلوسی کړي. روحیل اصغر پرون له مشالو سره په خبرو کې ویل چې بوټ د فیصل واوډا خپل وو او ځان سره یې سټوډیو ته راوړی وو. نو مطلب دا چې هغه به ډېر برېښولی وي.
لیکې آپ آئے چمکا کے آپ لے کے آئے
بوٹ تا راوڑے وو برېښول تاو. نو زما په خیال په دې اړه ادارو یعنی پوست اقدامات کول پکار دي. کچېره د هغوی څه مجبوری نه وي نو پکار ده چې د دې خلاف ګامونه واخلي. له دا قسمه ملګرو ښه ده چې هغوی دشمن وساتي. عجیبه خبره دا ده چې ټول په یوه کښته کې سواره وو. دا بوټ خو ډومبې تا سره وو. بوټ تا راوړو
تو پہلے تو آپ کے پاس تھا نا یہ بوٹ تو آپ لے کے آئے.
روحیل اصغر وائی لہن سر د پاکستان د خراب وڑی کو او په نور گاونډي هیوادونو کې د نا امنی حالات ول قبل یې د پوز د مشر جنرال خمر جاوید باجوا د کاری مودی غزول ملاتړ وکړ. بل خو د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند چې د پوز د کاری مودی غزول بل ملاتړ یې نه دی کړی وای د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي او ځنو نورو سیاسي ګوندونو غړو د هغه پوز د مشر د کاری مودی غزول په حق کې رائے ورکړي پر چا چې دوی تور لگاوه چې په 2013 کال کې یې د عمران خان په ملاتړ درغلي کړی و او هغه یې د پاکستان وزیر اعظم جوړ کړ. د جمعیت العلماء اسلام د کمی اسمبلی غړي مولانا جمال الدین پرون مشال ډوته ویل چې اپوزیشن ګوندونه مسلم لیگ نون پیپلز پارټي او حکومتي ګوند ترک انصاف په خپلو کې سره پر دې وران دي چې څوک به ځان په وستا ډېر نږدې کوي.
یو مان هتا دا چې پی ټی آی والو په دغه پاش وو چې را دا د بوت تموش کار وو نو دا مسلم لیگ نون والا هم راغلل کنه. نو هغه ورته کوشش کوي چې موږ د کسانو تخخ کارا شو د دوی خدمت په شان دا سره
په ډېر اعلی انداز کې د دوی د معیار مطابق سر انجام کړو، نو په دې باندې بیا د هغې مابین کې رخامه خربړه راځي.
مشال ډیو هڅه وکړه چې د فیصل واوډا د څرګندونو او دې ته د اپوزیشن ګوندونو د غبرګون په اړه له حکومت او پوځ سره خبرې وکړو، خو هغوی زموږ فون پورته نه کړ. خو د پاکستاني وزیر اعظم د اطلاعاتو ځانګړې معاون فردوس شکاوان پرون په ټویټر لیکلي چې وزیر اعظم عمران خان له فیصل واوډا وضاحت غوښتي چې ولې یې بوټ د روانو چارو پروګرام ته راوړی وو. په نوموړي یې دا بندیز هم لګولی چې تر دوه اونۍ پورې به د روانو چارو په کوم پروګرام کې برخه نه اخلي. واکمن ګوند تحریک انصاف د ځواکونو د مشرانو د کاري مودې غځولو په اړه درې بیلونه له هغې پس اسمبلی ته وړاندې کړل چې د نومبر په میاشت کې د پاکستان سپریم کورټ د وزیر اعظم عمران خان لخوا د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کاري مودې غځولو اقدام وځنډاوه. عدالت وویل چې په پوځي قانون کې ابهام دی او حکومت دې په دې اړه قانون سازي وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په خیبر پختونخوا کې د چاپیریال چارو پوهان وایي د اقلیم بدلیدو، آبادۍ زیاتېدو او ځنګلونو وهلو له وجې یو شمېر نایابه ځناور، مارغان او نور ژوي د معدومیت له خطر سره مخامخ شوي. د حیاتي تنوع پوهان وایي د ځنګلونو له وهلو سره د ځناورو او مارغانو د اوسېدو طبیعي ځای له منځه ولاړ شي، نو ځکه هغوی هم مري. شاهین بنیره موضوع روښانوي.
د چاپیریال د چارو پوهان وایي چې د خیبر پختونخوا په غریزو سیمو کې چې شل کاله وړاندې کم ځناور او مرغۍ په هغې کې د ځنو نسل د ورکېدو د خطر سره مخ شوې دي او د ځنو شپېره بیا ډېره لږه پاتې شوې ده. په دغه اړه بیګا مشال لیډیو سره په خبرو کې د سوات پوهنتون استاد او د حیاتي تنوع د چارو پوه ډاکټر حسن شیر وویل چې په نړیواله کچه د تودوخې د کچې لوړېدل او د ځنګلونو پرې کولو د ځناورو او مرغیو ژوند د چیلنجونو سره مخ کړی دی.
تاسو پته ده چې نن سبا د ځنګلاتو کم بې دردۍ سره چې کټینګ روان دی، نو دا ځنګل د دې لپاره یو کور دی. هغه کور موږ وران کړو نو ظاهره ده چې دغه ځناور چې دي دا به خپل ځای پرېږدي، بیا کله د یو په لاس ورغلی، کله د بل په لاس ورغلی، کله انسان ته نقصان رسولی. بارانونه بې ټیمه شو، واورې بې ټیمه شوې، انټینسټي په فلټ کې سوا شوه، انټینسټي په یخ کې سوا شوه. دا هغې خو ډېفینېټلي ډېر لوی اثر دی بیا په عین مل باندې. تاسو وګورئ چې د نن نه یو شل دېرش کاله مخکې زموږ په خواو شاو ځنګلو کې به دا ډېر وو، دغه اول فوجي سادوګان به ګرځېدو دي، هغه ځناور چې دي هغه د دې علاقو نه ختم شو.
په پښتونخوا کې د نویات ځناورو او مرغیو کوم قسمونه دي؟ په دغه اړه د ملکنډ سیمې د ځنګلي حیات د څانګې مشر عبدالغفور وایي چې پښتونخوا په ټوله سیمه کې ځانګړی اهمیت لري، ځکه چې د نړۍ ځینې ښایسته او نویات ځناور او مرغۍ هم د دې سیمې په ځنګلونو کې موندل کیږي.
زمونږ په صوبه کې زمونږ سره مارخور دی، کوم چې په پښتو کې مونږ غرسو وایو، دا غینه علاوه زمونږ سره آیبکس دی، برفانی چیتا کم چې دواورو پرانګ دی، او دا عام چیتا دا کم چې مونږ پرانګ وایو. زمونږ سره تور میلو دی، خړ میلو دی، په دې صوبه کې مونږ سره لیټ مونږ چې مرغی زرین وایو هغه دی، بیګر دی، کلیج فیزنٹ دی، د بونیر په سیمه باندې زمونږ سره ګورال موجود دی. دا غینه علاوه د مونږ چورته سپورټس هانټینګ وایو، د زرکو، د تور تارو، د خړ، د تنظری، د بونیر، او زمونږ سره چې کم سودم وستم دی، د کوهاټ سیمه ده، دا زمونږ سره موجود دي.
عبدالغفور نور ویل چې د منځنۍ اسیا نه کمې مرغۍ د بحیر عرب لور تر الوزي، نو د هغې مرکز هم د خیبر پښتونخوا سیمه ده. نوموړي زیاته کړه چې له دې وړاندې د ځنګلي حیات د تحفظ لپاره کم قوانینو نو هغه نیمګړی وو، خو اوس حکومت نوی قانون سازي کړې ده چې له مخې د ځنګلي حیات د خوندي ساتلو هلې ځلې نورې چټکې شوې دي.
یو دا چې څنګه د وایلډلایف پولیسینګ سټاف ډېر لګ دی، نو د کمیونټي سره په مختلف ځایونو کې د شراکت داري په منصوبې به جوړېږي، سبق جوړې شوې دي، او د هغې نه چې کوم مختلف ذریعو باندې په جرمانو باندې یا سپورټس او ټرافی هنټنګ باندې پیسې راځي، نو په سلو کې به اتیا روپۍ حکومت ته قوم له ورکوي چې زموږ سره په تحفظ کې لاسو کې شل به حکومت صرف مینجمنټ فیس.
دا په داسې حال کې دا چې د جنوري په څوارلسمه د سوات په مټه کې ځایي خلکو یو ناویات پړانګ په ډزو وویشتو او مړې کړ. د دې سره سره د مرغیو نه قانون ښکار او د میانو د نیولو لپاره د زهریلا او چاودیدونکو موادو کارولو هم د دغه ځناورو د ژوند سره سره انساني چاپیریال ته هم خطرې راولاړې کړې دي.
شاهین بنیری رپورٹ مواورید په پیښور کې لسنیمه او په کابل کې دا د سهار فکس لس بجې شوې. ظفر خان د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر وایي طالبان دې د تاوتریخوالي کمولو پر ځای اور بند وکړي. عبدالسلام رحیمي تېر مازدیګر تر هغې وروسته په کابل کې دا خبره د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې وکړه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په یو ویډیو بیان کې وویل چې طالبانو له امریکا سره د موافقې کولو په موخه د تاوتریخوالي کمولو ته غاړه ایښي. لسګونو زره فعالانو له وزیر اعظم عمران خان غوښتي چې مذهب ته د سمکوي په تور د پوهنتون استاد د مرګ سزا ختم شي. په نېټه پیسه د پاکستان یو عدالت د دسمبر په 20 د مرګ سزا راوړي. په غوښتنلیک درې اونۍ وړاندې یوې امریکایي فعالې چلونکي هیلن ټک په انټرنیټ پور کړی چې تر اوسه د نړۍ په بېلابېلو برخو کې 7 اویا زره زیات خلکو لاسلیک کړی دی. په سوات کې د یوې ودانۍ پرځېدو له امله 4 کسان وژل شوي. پولیس وایي چې بېګا په دوره کې شوي چې د انعتالله په نامه د یو تن د انعتالله او د هغه مېرمن او مور او یو ځای وژل شوي دي. پېښه د یوې ودانۍ په بدې د ورپرځېدو له امله شوې. د هغو 15 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو چې وګړي تېره هفته په اوکراینی الوتکې کې وژل شوي په تهران اقرار کړی چې د پېښې په اړه سمې خپلواک او شفافه پلټنې وکړي. دا خبره د لندن کې تر پرونی غونډې وروسته د افغانستان، برطانیې، کاناډا، سویډن او اوکراین په استازو په ګډه اعلان شوې. امریکایي پوځ وایي د جنوري په 8مه یې په عراق کې پر پوځي اډو د ایران د توغندیو د بریدونو وروسته یو له سرتېرو د ټکان خوړنې درملنه کړې. تر دې مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي وو چې په تلیفونو کې هیڅ امریکایي زیان نه دی شوی. د مرکز کمان ویان د مرکزی کمان ویان کپتن بیلفور بندرون په یو بیان کې ویل چې په الاسد هوایي اډه د ایران په برید کې هیڅ پوځي نه دی وژل شوی. خو د چاودنې له امله د ټکان خوړنې د علاماتو وروسته یې ځینې سرتېري تر درملنې تان.
خبرونه مل مشال راډیو اوریدل ویاند وو ظفر خان او وسب وخت شوه دی د هارون باچا او هنری غړی اونیز خبرونه پرون چې دا خبرونه وړاندې کوله نو په غو کې له د سیمې له ځوانو سندرغاړو سره خبرې وشوې. دوی د مشال راډیو د لسمې کلیزې په مناسبت په خپلو خبرو کې د پښتو موسیقۍ د ودې لپاره د راډیوي خبرونو پر ارزښت خبرې وکړې او په دغه کسانو کې د مشال راډیو همکار اسحاق خان هم شامل و چې د خپل هنري خبرونې په اړه معلومات ورکړل. کرن خان هم پکې دی. نو هارون بچا له دوی سره خبرې کړې دي. راځي چې خبرونه واورو.
د مشال رادیو هارون بچا هنری غړی خبرونه دا اوریدونکو حمزه هارون بچا پکې سلامونه درته وایم. تاسو باید د دریا د کلم اوریدونکو چې د جنوري پر 15مه د مشال رادیو د خبرونو لس کال پوره شول. په دې موده کې رادیو هڅه کړې چې د پښتني هنر په تیر له موسیقي سره پر تړلو موضوعاتو خبرونه جوړې کړي. د سیمې هنرمندان اوریدونکو ته معرفي کړي او د هغوی سندرې ورورسوي. د دې ونې په خبرونه کې له ځینو نومیالیو سندرغاړو سره خبرې کوو چې دوی د سندرو د خبراوي او په ټوله کې د پښتو موسیقۍ د ودې په چارو کې د مشال رادیو خبرونو او هڅو ته څنګه ګوري. په خبرونه کې به سره بختیار خټک وي، ځوان تکړه سندرغاړی دی تاسو پیژنې، اوریدونکو همداراز کرن خان برازي، او بیا دلته په پراګ کې زما د همکار او یو بل نومیالی سندرغاړی اسحاق خان به هم را سره وي. نو پپیل کې بختیار خټک ته ورشو. خټک جانا ستړی مشي او ډیره مننه مونږ چې کلم پتا غک کړی دین او را سره راغلی ک اوسم دا وخت په سفر کې، خو بیا دې هم مونږ ته وخت را کړل. نو ډیره مننه، خوشاله اوسې.
تاسو مننه کوم بچا جی، ما لپاره د فخر ویل خبره ده چې تاسو په خبرونه کې تاسو سره خبرې اترې کوم.
آباد او سیرون تا خو باور دل کوره پدا خو چې مبارکي عمره کې زمون خو ولسمه کلیزه ول منزله مونږ دلته کې کونه کټ کړل. زمونږ د مشرتابه زمونږ مشران غون شي وز ټول همکاران او
په همدغه مناسبت ما غوښتل چې ستاسو نظر واخلم چې دا د ریډیوي خپرونې د موسیقۍ د چارو په وده کې څومره رول لوبوي، تاسو دا کار څومره ارزښتناک بولئ؟ نو کله بختیار تا خو خلک پیژني، ته خو په ټي وي ګانو ډېر راځي، خو ریډیو سره دې هم کله کار کړی دی؟ ریډیو خپرونې دې هم کله کړی دي که نه؟
جی او بادشاہ جی، د مشال ریډیو چې څومره اوریدونکي دي نو هغه د پاره دا د لسمه سالګره چې کوم ده دا ډېر ډېر مبارک شي، او هم په دې صرف لس کال کې د فن په حواله باندې چې کار او ریډیو مشال او بیا په خصوصي توګه تاسو په وجه باندې چې کوم کار دي په برخه باندې رالو، ځکه چې تاسو یو کتاب هم تاسو دا پروګرام چې د خپرونې یو کتاب هم چاپ شوی په کور پروت دی، او اکثر چې زه کله ټي وي ته پروګرام کوم او د مشر هنرمند په حق باندې معلومات پکاري نو زه د هغې نه پکې هم ډېر کار اخلم. ما په خپله هم د ریډیو سره کال کې یو میاشت ما داسې وي چې هغه په ریډیو باندې مسلسل پروګرام کوم، نو ما د دې سره څه تجربه خو په خپله شته دی. او بل د مشال په حق باندې په زه دا وایم چې مونږ په خپله د یو کشر هنرمند په حیث باندې د تاسو خو مونږ مشران نه علاوه لکه مونږ تاسو په خپل باندې پلې خو دی تاسو د دې برخې او تاسو په وجه باندې دې ته کار ملاو دی، یا دې په وجه باندې چې تاسو د دې تور باندې کم سکون مونږ دی، نو دا دې نه غټ کار نور څه کېږي.
هیله کوم ډیره مننه. موږ ستاسو کارونو ته بختیار خوشحالي ګو، تاسو سندرې جوړوي او خپروي، خدل ته زه ته تیار نه سم چې خبره زیرا واخلم، بیا تاسو مل مالک ما خبرونه ته پاغي تاسو خبرې کوي، نو په دغه طریقه موږ د خپل هنر او خپل نظر پښتنو ته رسو دغه کوشش کوو. کله کله رادیو او هم بختیار کنه زمونږ یا بل کوم رادیو؟
او جی موقع دې کوم ملایويږي، خو په هر حال چې هر کله ملایويږي نو زه ریډیو اورم. خو دا یو خبر ده چې د ما کمې ټکې دي کوم خلکو سره، د کوم د فکر د خلکو سره، نو آی کې بیا پر چې کوم دی نو هغه د ریډیو بیا خاص کر دی تاسو د خبرونو خاص اوریدونکي دي، تاسو چې همیشه خبرونه کوي نو ډېر په لوی هنرمند باندې اکثر خبره تر کوي، نو د هغې نه زه خبرېږم جی باقاعده توګه باندې. ما ته تاسو کتاب تر کوره را رسېدلی دی نو لکه د دې اندازه وکړي چې زه اړیکې لرم تړون نشته شکر دی، نو ما ته په باقاعده توګه باندې پخپله چونکې تاسو په علم کې ده د ټانک نه را روانې مو واپسې مې کړې ده، او زه د ساوت وزیرستان په ډي سي او بېګا شپه نن د هغې سره وه، نو هغې سره په دې حق باندې بله خبرې اترې کېدي او دغلته ډېر زیات اوریدونکي لرې تاسو شکر دی.
او په دغه سیمه کې بیا د قبایلي سیمه چې و اوس خو قبایلي ضلع شوې که نه، زمونږ د ریډیو خو دی هم زمونږ د خپرونې دی هم د هغو خلکو لپاره چې په دغو ایجنسیانو کې چې پخوانی وي یا اوس د قبایلي ضلع دي د صوبه خیبر پختونخوا برخه شوې، نو د دوی لپاره زمونږ د خپرونې دي. چون هلته د بجلی ستونزه ده، انټرنیټ هم نشته، ټلیفون بلکې لا نشته، په ځینو برخو کې خلک ستونزې لري، نو د ریډیو واحد ذریعه ده چې خلک په دغه طریقه خبر ترلاسه کړي، د خپل هیواد او د نړیوال حالاتو خبر شي. او بیا په دغه کې وسره مونږه هلته په ریډیو کې د موسیقۍ د هنر خبرونې هم لرو، د ادب کیسې ورته هم کوو، د موسیقۍ هم ورته کوو. دا استاد غندې ملمان راځي وخت په وخت په یو نه کې زماده ژوندې خبرونې دا اوس چې مونږه کوو، او همدارز تا چې کوم د کتاب یادونه وکړه نه هیریږي نه به هیر شي، نو هغه بیا زمونږ د خبرونې یو بل لړۍ ده چې سندرې جادوګری نومیږي. په هغه کې ما هڅه وکړه چې زمونږ د لر او بر وطن چې کوم داسې هنرمندان دي، سندرغاړي دي، ساز غږونکي دي، چې هغوی ډیر کار کړی دی، نوم یې پیدا کړی دی، خو په اړه خلکو ته معلومات نه و. نو ما داسې خلکو ته زور رسېدم چې هغوی د هغوی په اړه معلومات لرل، ما سره په ټلیفون وغږېدل. بیا زه دلته زمونږ مشرتابه او ملګرو همکارانو دا خوښ کړل چې دا معلومات چون بل ځای په ګرانه ترلاسه کیږي، نو دا په کتابي شکل کې هم موږ خلکو ته ورسو. نو کتاب هم چاپ شوی دی
زیاتره اوریدونکي موبایل باندې بیا ریډیو اوري په دې باندې، او دوی ته بیا په لاس کې داسې کتاب هم راشي چې هغې کې ځکه چې زه په دنیا کې که هر قسمه نظر لري د دې سیمې په حق لبانې زه خپل قبایلي اطلاع خبره کوم، خو بیا دا خبره هم ډېره څرګنده خبره چې دا ټول خلک د ادب باندې او په هنر باندې ډېر زیات مهین خلک دي. تاریخي لحاظ سره هم زموږ سره ټول اولسي سندرې چې دي هغه د دې مخه راغلي دي که نه، او زه فکر کوم ساين تاسو کوم چې چون کې تاسو دي لکه مثال ګری حواله سره خوشحالي نه هم دي وای چې دي خبرو بیا بیا ساين هو شي د خلکو په علم کې راځي چې دا خبره شي.
لال چې نه پټيږي پایو کې اوس نخلي نه بیرن زړو جامو کې لکه لال چې نه پټيږي پایو کې اوس نخلي نه بیرن زړو جامو کې ځان به مو د خپل ځان نه پوهو کې
یادونه هم وکړه بختیار چې پښتانه غنی موسیقي خوخوي کنه مخکې به خلک ویل چې پښتانه ټیک ته موسیقي خوخوي خو هنرمندان غنی نه خوخي غنو اوس ته خو چون ولس کې زیات ګډي پروګرامونه کوي ولسی پروګرامونه ته هم زه دغه ته حکومت چې کم داسې لوی ایونټس یا لوی غونډې جوړوي دا غي منتظمینو کې هم اکثر توی ته په خپل برخه کار کوي نو اوس څه فکر کوي چې دغه تاثر غنی اوس غلط ثابت شوی چې پښتانه هنرمند ته خګنی نه ګوري اوس ګوري ورته عزت ورته ورکوي او خوخوي
بچا دي دا یقین کوي چې په دې باندې لوګونه بنده مثبت اړخ ته وګوري مونږ چې هر چرته لاړی خلکو ډیر نظر ولي پر سر ګرځولي او په دې کې بیا د هنرمند هم دا یو خامخا د موارد راځي چې یو کس تاسو نازی نو باید چې بیا تاسو اخلاق او کردار هم هغه رنګ وساتي تاسو ځان واخلي بچا دي تاسو د خپل د کورونو هلو ځلو د پاره په چټۍ باندې راغلی وي تاسو یوې ورسته هم پرې غونډه پښتونخوا کې هیڅ چا نه پرې خو دي کنه په مردان کې تاسو کتل چې د ښتاینې په مت کې تاسو تکمه عزت او مینه خلکو ډېر کوله نو هغه نو سو وجه نه وي تاسو د هنرمندانو سره سره تاسو شخصیت کې داسې څه ځای نه وو کنه چې خلک مانی هغه ځان دی یو مجبور خلک ته قدر وکړي دویمه خبره دا ده چې اوس خو د دې انټرنیټ په وجه باندې د ټیک ټاک په وجه باندې مونږ د نوی نسل سره دا چې عجیب غوندې لوب او شو چې خلک دا یې مجبور دي چې دای به اوس په خپل یاندې پښتون بچي په دې باندې مجبور کوي چې اگر پښتون ادب سره او موسیقي سره معرفي کی کماریفي نه کو نه هغه ته په بل لار باندې لاړو غلار ډیر زیات خطرناک ده اوس ډیر مثبت اړخ او ډیر مثبت نظر شته په دې باب له ما دی
بل حکومت هم دی دا خبره او منل چې یاره دی ادب او دی فن نه بغیر چې دی دا دا معاشره راټولول دی ځان ته کینول او دی تا خبره را پیغام ورسول واحد موسیقي دا چې ما په نیز باندې چې پښتنو ته یو ښه خبره ورسول دی پر ټول اسانه لار او مثبت لار چې دا موسیقي ده په دې مت کې دا حکومتي چارواکي هم اوس ډېر سنجیده توګه باندې لګیا اقدامات پورته کوي.
خبره ده
چاندرا نو پختی سنگا اس منے کنا منلا تپوس کوی او تپوس کوی ہو
اس چکم مل مرا سر دے زبنگ ملگر دے تکڑا پی جندل سندرغاڑ دے کرن خان لپی خبره را سره ملګری شوی د کرن خان. تاسو ته ستړي بشي وایو او مونږ خو د مشال رادیو د لسمې کلیزی په مناسبت د خبرونه را جوړ کړی دا ما غوښتل چې تاسو غوندې ځوانان سندرغاړي زموږ ملګری پکې راشي او را سره خپل نظر شریک کړي چې د هنر د پښتني هنر په تیره د موسیقۍ د ودې په برخه کې په دغه چارو کې د رادیوي خبرونو رول څومره مهم دی څومره ارزښتناک دی. نو مننه چې تر سره یې کرن خان.
بجاجی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اول خو تاسو ته د ټول د مشال ریډیو د غټین ته او ریډون کو ته د غلس غاله مبارک شه.
مهرباني.
او د ریډیو چې کوم ځای کې انټرنیټ نشته یا چې په کوم ځای کې د تاسو ریډیو چې راځي په دغه غرونو کې په پرتو سیمو کې لری لری پورې بلکې د مسافران یو لري موږ اکثر دا ټلیفوني خبرې د دی وورو نو دا خلک څه زده کوي او زمونږ سواد کې چې کله حالات داسې بد شوي نو هغه هم دغه د ریډیو د لارې نه دغه خبرې خورې شوې وي او یو 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 ناورین پکې راغلی نو ریډیو ذهنونه هم جوړ ملکونه هم روانې ریډیو کې چې څنګه چې تاسو ریډیو په ښه طرف روان دی داسې د ټول ریډیو ګان شي
پچلو خود سچل نراتلو حاسی میخ پا باجی تمات نکڑا حاسی رواب میغی کیوان بستو حاسی میخ پا باجی تمات نکڑا حاسی رواب میغی کیوان بستو عجیب غوندی کی سوروانو دل تجوان دن سب بدلو اندازو روانو ماد مجلس یو یار لیدو چه پسل گو روانو سواد کا بل کوٹا خبر ولو خود سچل نراتلو طول پختا نیوزے کولو خود سچل نراتلو حسی میخ پا باجی تمات نکڑا حسی رباب میغی کیوان جستو حسی میخ پا باجی تمات نکڑا حسی رباب میغی کیوان جستو
کرن خان تا ویل چې نن سبا خو پښتانه چې دي ټولنیز میډیا کاروي، فیسبوک ته، ټوئیټر ته، دغه شان هنرمندانو بیا خپل یوټیوب چینلونه جوړ کړی دي، خپل هنر، خپل سندرې هم له دغه لارو خلکو ته رسوي. نو په داسې حالاتو کې د رادیو هغه اهمیت فکر کوي چې بیا هم په ځای پاتې دی او د خبر او د هنر د رسولو په برخه کې ګنې له دغه لارې مهم کارونه کېدای شي.
ماشاجی ګوره اوس هم داسې ډېر زیات خلک دي چې هغه باوجود د دې چې ورسره دغه سوشل میډیا وی هم بیا هم ریډیو اوري. دا ریډیو خپل خپل اورېدونکي لري، خپل یو شوق ده، د
خوند دی خپل.
دلته کوم اف ام ریډیو باندې دې خپل دغه دي اورېدونکي دي، دغه شانتي ستاسو د ریډیو داسې دا نورې چې کوم دا انټرنیشنل رسنۍ دي، نو د ریډیو کار په خپل ځای باندې ښه روان دی. اوس پکې معلومات هم وي، موسیقي پکې هم وي، د نړۍ د حال نه هم خلک خبرې. هر کله چې هم ریډیو په معیار باندې کار کوي نو هغه خپل مقام وي. او د دې لوی ثبوت دغه دی چې تاسو په لکه زه خبرو مت تاسو نن لسمه کلیزه پوره شوه که نه، تاسو د مشال ریډیو چې ما څومره مخبرونې اورېدلې دي، یاد دې پخیر، یاد دې پخیر کوم چې نشته، لکه اکبر عیازی صاحب شو، مومند صاحب شو، داسې دا خو دا خو هغه ټرانسلیټر وځي که نه، بې خلکو چې یو اداره کې کار کړی یا خلک روزلي نو هغه به څنګه کمزوری کار وکړي، یا به څنګه معیاري نه وي. نو
او ډېر مننه. دا واقعي دغه مشران مونږ هم ډېر زیات کمی احساسو. اکبر عیازی صاحب تاسو یاد کوه خو د دې رادیو له بنسټګرو کنه دغه مشرانو د هڅو برکت ته
هغه دومره قابل سره وکنه چې هغه اورځي او خبره وکړي چې ګوره تاسو د نا امیدې سندري موای دا ولس روسته بوزي، تاسو دې ولس ته یو نه ما یو ګوره دا څومره پوي سره دی.
کرن خان تا خو دې رادیوګانو سره کارم کړی دی، ودی ویل او زمونږ خبرونو ته وخت وخت راځي. څنګه د خبرونې څنګه خکیدای شي چې نور هم معیاري شي، نور هم د لدې لارې د هنر د ود لپاره کار وشي کنه؟ داسې کم داسې ائیډیا د سرشته چې باید څه داسې دي چې غته روسه مندي شي چې د رادیو خبرونو لارې باید وشي او هنر زمونږ وده وکړي.
بچا جی دا خو اوس په خپل ځای باندې ښه هم روانې دي. ګوره دا چې زمونږ د غالکان لکه زه به ووایم چې زبیر نواز شو، ارشاد شو، یا اظهر شو، یا ایاز شو، یا نوي غالکان شهریار شعور شو، دوی اکثر وایي چې بچاجي سره زمونږ خپرونه ده که نه ډېر زیات خوشحالېږي ورته. وجه د دې چې دا ټول تاسو ته احترام لري، تاسو سره مینه لري، تاسو خو هنرپوه یې، د دوی په دې کې خپل فین فالوینګ هم سیوا کېږي، خلکو ته د دوی غږ هم رسي. یوه خو یې دغه ګټه ده. دویمه دا زه به خپل یو وړوکی غونې کې یو دغه ورکم رسه سوچ لرم، فکر لرم چې کوم هنرمندان چې سټوډیوګانو ته نه دي راغلي که نه، هغه هنرمندانو لکه یوه خپرونه را جوړه کړي، هغه هم را اوچت کړي ورسره. بل تاسو چې کوم کتاب لیکلی دی دغه سلسله دوامداري، مطلب دا تاسو دا خپرونې چې دا په تاریخ کې راځي، نو که څوک د کتاب سره مینه لري کتاب راخلي، نو په کتابي شکل کې ورته هم دغه کار مخې له ورځي. دغه یو دغه پکې زما
رہار د گلوہار ہمیشہ بہار بہار او ننگ رہار د گلوہار ہمیشہ بہار بہار او پی خورا تان دار پی خورا تان دار وقت دزڑ کرا ننگ رہار د گلوہار ہمیشہ بہار بہار ننگ رہار د گلوہار ہمیشہ بہار بہار
اوس سره په سټوډیو کې اسحاق خان چې زمونږ همکار دی او د هم سندرغاړی دی. سندرې هم تاسو اوریدلې دي. اسحاق خان بیا لګیا دی ویډیو له لارې کوشش کوي چې هنرمندانو ته ورسي او هغوی سره لنډې لنډې مرکې د هغوی د ژوند د هنر په اړه وکړي. نو ما غوښتل چې اسحاق خان هم په دې خپرونه کې اثر راشي او موږ سره د خپل کار په اړه خبرو کې. اسحاق خان ستړی مشي او تا ته د مبارک وي د لسمه کلیزه.
مننه پاچا صاحب ډېر مننه تاسو نه چې بیا هم په دې ښکلي پروګرام کې مو یو ځل میلمه کړم او تاسې ته او د مشال رادیو ټول اوریدونکو ته د کلیزې مبارکي وایم.
ډېر مننه. خوشاله اوسې. نو څه به وایستا خو دا یو لړۍ پیل کړې ده دغه خپلو ویډیویي مرکو خپرونو. نو څومره دې وکړې تر اوسه او کومو سندرغاړو سره چې ته غواړې چې نمونه یاد کړي چې تا ورسره دغه مرکې وکړي او خپرې دې کړي؟
ولا بادشاہ صاحب لگ دس چیلنجنگ دے ما دا پارا خو بیا ہم دیر ہنرمندان دی چاغوی سره ما مرکه کړي.
مثلا
دغه ریسنتلی می زبیر نواز سره، راشد خان سره می مرکه کړي، ماسٹر صاحب علی حیدر سره می کړي. زمونږ ډیر ښه درون شخصیت تم لري معنی نوم فیاض خان خشکی صاحب، هغه سره می مرکه کړي، وګمی سره، مدثر زمان سره، ریم شاه شفا چې ډېر تکړه هنرمند ده، هغه په کلیفورنیا کې اوسیږي، هغه سره مې مرکه کړې وه. ډېر نور داسې روان دي انشاءالله.
ما سره نه کوي ګور سره خوا کې ناست
سره، یعنی سکریپ لیکلم ډېر آسان کار نه دی او دا زه په ذهن کې لرم. یعنی خپل همکار سره مې خبرې کړې چې دا یو ډېر داسې ښکلی او اکسکلوسیو مرکه وکړو. د خیره ځای مې ورته تعین کړی چې د البته رادیو کې نه بل ځای کې وي. نو هغه به انشاءالله کوو. هغه چې تاسو ما ته وخت راکړي دا خو ما دپاره د ویاړ خبره ده. پاچا
Thank you. مشال ریډیو ده.